پاپون سن کې د ماپښین دوی به جی سویت اوسې ازادي رادیو ته غوښیاست په روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي تاکل سوی په هلمند کې د 1500 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چاره بشپړې سي د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ځي نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي جمهور رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوی پرانستونکي وینا کوي د سام لومړی غونډه پرون د شنبه د سباندې څلويشتو هیوادونو او نړیوال ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ په پرونی غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وسوې برخوالو د افغانستان پر اختیا او سولی هم بحث وکړ سام یاد لوړپړو چارواکو غونډه هر کله د افغانستان د حکومت او بهرنۍ هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د بدخشان چارواکی وی کرانو منجان ولسوالی د وسرولو طالبانو له موجودیت تصفیه سو د بدخشان د امنیت قومندانی ویان سناوله روحانی په دې اړه رسنوی ته په لیږل سوتی پیغام کې ویل د دې ولسوالی د تصفیه په عملیاتو کې نه وسرولو طالبانو وجل سیوی او یو ولس نور ټپین سیوی دي
تمام ساحات که وجه مخالفین مسئله دولت
ټول هغه ساحه چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو له خوا بیرتونی ولسوي اوس دغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده بل خو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلول طالبانو د وجل کېدو او درې نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلول طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او تور تنګي کې د لیس بریدونه پایل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ د امنی قومندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوی دي او درې نور ټاپیان شوی دي همدارز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او لمزتل دي باید دا ونه وکړو چې په دغه نخته کې پولیس ته کوم زیان نه دی وخته
وسله ول طالبانو په لريړه څنډې ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمېر چې روغتیا وزارت خبروي ل شپږ دي شو زرو واوښت روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو څلور ساعتونو کې 115 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي د دې وزارت له خوا رسنوي ته په استول سوي معلوماتي پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو څلور ساعتونو کې یو کس مړ شوی او 115 نور روغ شوی دي خو ویل کېږي چې شای په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي تکل سیوی ډیر ژر په هلمند کې د 1500 اسري ممیزخونو یا کشمشخانو د جوړولو چارې بشپړې سي د هلمند د کرنی رئیس ازلمی الکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اسري ممیزخونی د دې ولایت په مرکز لشکرګا د غرز نادلی ناوي ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ اسري ممیزخونو ته هم اړتیا لیدل کیږي دغه ممیزخونی د څکم 15 میلیونه افغانوی په لګښت جوړیږي چې ورسره به د چارواکو په خبره د بڼوالو اواید 30% زیات سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو شغلي کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وروښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیماني د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل د بشری حقوقو څارونکو او چارواکو د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپین سوي په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې ووژل سول دا مظاهرې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوې وې د یکشنبې په ورځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې ګراده توده سوې وه اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقوقو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی ویل چې دوه مظاهرچیان په بغداد کې وژل شوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 د کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګیدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب شوي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سودا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګیدنې بلل شوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل شوي چې دغه اور لګیدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.6 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوشې اغېزمنې کړې دي. په دغه راپور کې نه دي ویل شوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړ کېدو سبب شوې ده. خو د راپور یوه لیکوال کریس ډیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګیدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځایه شوي، د خوړو سرپناه او لشکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه ښکاري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو قلم نوردونکو سلامونه، وخت مو بخیر. پرې لاته ورځ مو تر دې د مبخیر پیل کړوي او راستلې وسې تر دې مهاله ز فیروزه عزیزیم تاسو د ځوان فکر پروګرام د رامین کاکړ په تخنیکی وړاندې کوم. لزیات مودې ورسته لتاس سره یو البته ز چې دا پروګرام درته مخترم پرې لاته د مخکنی پروګرامونو په شان باندې پرې پروګرام کې را سره مل وو سې خپل نظریات شریکې کوم موضوع ټاکلې دا یا کوم ملمانه تلرو لا غوی سره خپل پوښتنې او نظریات شریکي او مطرحي کوي. قدمونه اوریدونکو تاسو کلام او کاغذ ځان سره واخلئ چې وروسته تاسو ته د خبرونې شمیرې ووایم او بیا کولای شئ له هغې لارې تاسو ټلیفون وکوئ او خپل نظرونه یا سوالونه وړاندیزونه راسره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو باید ووایم چې دا پروګرام مو په دوه برخو ویشلای. په لومړي سر کې ځانګړې میلمانه درته لرو، وروسته هم پرې باندې بحث کوو چې تاسو په ګینن په افغانستان کې د ملي بیرغ ملي ورځ ده او دا چې د باید څنګه ولمنځل سي، څنګه د ارزښتونو په پام کې وساتل سي، ځوانان څومره کولای سي په دې کې وانډه واخلي، تر څو هغه مسایل چې د افغانستان اساسي قانون کې همدارنګه ملي ګټو د پاره او یا هم ملي مسایل دي، هغه کې ځوانان څنګه کولای سي خپل رول ولوبوي. په دې مسایل به تاسو نظریات او هغه ملمنه چې راسره په دې پروګرام کې دي هغه به هم په خبري وکا. قدمونه اوریدونکو په لومړي سر را سره د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان ځوانانو د استاد پټوګه چې کاندیدا ده خپل ځدران دوی سره خبري وکړو چې څنګه کاندیدا سوي ده، د پروسه څنګه ده، آیا ټول ځوانان کولای شي ورته کاندید شي، د دې پروسې هغه البته د پروسه څنګه ده، هغه میکانیزم څنګه ده، نور پرې مسایل ور سره خبرې کوو. دا چې راتلونکي کې امکان ولري یا هم دوی کامیاب شي یا نور ځوانان د افغانستان د غوي مسولیتونه څه دي، پرې مسایل ور سره بحثونه کوو. کولاجان سلام، وخت بخیر. قدر من اوریدونکو خدات یادونه وکوم تاسو په کې چې کرونا لا هم البته د کرونا وایروس ګواخ لا هم په افغانستان کې ستا، نو مونږه هڅه کوو چې یو خو دغه وایروس نه په امان کې ووسو، هم موږ او هم مېلمانه، نو د ټلیفون لارې له دوی سره خبرې کوو، مرکه کوو. نو د همدې لپاره مو له خپل ځدران سره هم د ټلیفون لارې مرکه کوو او د ما همکار هڅه کوي چې د دوی سره اړیکه بیا ټینګه کا او بلخره دوی سره خبرې وکړو. قدر من اوریدونکو کله چې تاسو قلم او کاغذ اخیستی وي نو زه به تاسو ته شمیرې ووایم، کولای شئ دا ځان سره نوٹ کړئ او بیا وروسته خپلې پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. 0995 0925 په دې شمېرو باندې تاسو کولای شئ د افغانستان له هرې سیمې هر ولایت نه تماس ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. لنی کمرغه چې کولاجان موږ سره بیا هم وصل شو او دوی سره خبرې وکړو. کولاجان سلام، وخت بخیر.
سلام، وخت بخیر. ډېر مننه چې مو خپل خبرونه ته راو
وختلم. ډیر زیاته مننه. تاسو راته په لومړي سر کې دا کیسه وکوي یا دا معلومات راتراکې چې څنګه مو کولای سوال چې په دې پروسه کې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استاد په توګه کاندید شي، په دې کې څو فائنلستان دي، څو کسان تر اوسه کاندید شوي دي، دا پروسه په ټوله کې څنګه و؟
دا پروسه په ټوله کې ډیره مننه. دې کورس اعلان د مارچ په میاشت کې وشو دوی په سوشل میډیا پر صفحاتو باندې فیسبوک ټویټر او پراخه کچه دغه دغو پروسې ته ځوانان تشویق شول په اشتراک وکړي. د مارچ په میاشت کې دا پروسه اعلان شوه. بیا دغه د هغه وخت کې د کورونا نوي پک شوی وه او د قرنطین هم اعلان شوی و. بیا د ځوانانو په غوښتنه تقریبا یو هفته یا نهپوهېږم دوه هفته نور هم وځنډول شوه چې ځوانان په ارامه وکړی شي اپلای ورته وکړي. بیا کله چې اپلای خلاص شو اسناد ټول هغه اسناد چې دوی غوښتي وو هغه به دوی په منظمه او دقیقه توګه سبمیټ شوي وی. چې د هغې نه وروسته بیا تقریبا د دوه سوه نفرو ترمنځ هغه کسان چې واړ وو هغه کسان ریسنټس ته سلیکټ شول. تحریري امتحان کښې به دوی باید ګډون کړی وای. تحریري امتحان کښې چې څوک کامیابېدل د هغه دریم پړاو ته چې هغه انټرویو وه انټرویو ته سلیکټ شول. او انټرویو کښې د بهرانیانو او د فسلند د جرمني سفارت د استازي په ګډون څو کسانو حضور درلوده. او په آخر کې آخرینه مرحله چې څوک د انټرویو نه کامیابه راووتل بیا هغه څلور نفره یو چې زما په شمول یوه بله نجلۍ ده او دوه نور هلکان دي چې دا هغه څلور کسان وو چې فاینل ته یې لاره وموندله. نو په ټوله کښې دا تقریبا د پنځه شپږو میاشتو پروسه وه چې ځکه دونه اوږده شوه چې نفر تعداد ډېر وو چا چې اپلای کړی وو او ټولو کوشش کولو چې چا څوک چې دغه پروګرام مخکې وړي چې دقیق انتخاب وشي هغه کسان چې واقعا مستحق دي. بعضې شرایط یې لرل. یو له هغې مهم شرایط څخه دا وو چې هر څوک چې اپلای کوي باید د نه ویشت کلو نه ټیټ عمر کښې واوسېږي د نه ویشت کلو نه جګ ونه اوسېږي د رضاکارانه کار سبقه ولري حداقل درې کاله یې په ټولنه کښې ولنټیر یا رضاکارانه کار کړی اوسي. نور بیا تحصیلي رشته یا مثلا کاري تجربه دا شیان مهم نه وو. او همدارنګه د اپلای په جریان کښې باید دوې ویډیوې ثبت شوي وای یوټیوب ته د ځوانانو څوک چې غواړي اشتراک وکړي یوټیوب ته باید اپلوډ شوي وای بیا هغه ویډیوګانې کمیټې کتلی او خو دا هغه ټول شیان ارزیابي کېدل او بالاخره د ټولو ارزیابۍ نه را په دې خوا بیا دغه دمونږ څلور کسان انتخاب شوي.
بلې خو د دې پروسې تر کومه چې زه پوهېږم هغه داسې ده چې باید پنل په مخکې تاسو خبرې وکوئ انټرویو ورکوي دا پروسه یا دا کله ده دغه وخت یې د دې انټرویو کله ده؟
ښه دغه لکه څنګه چې تاسو وویل دا آخري پروسه چې ده دا به انشاءالله ازاده مناظره وي. په ازاده مناظره کښې د څلورو فاینلستانو پبلک سپیکنګ سکلز به ارزیابي کېږي یا د خبرو کولو قوت به د دوی ارزیابي کېږي ځکه دا یو ډېر مهم شی دی هلته چې مثلا موږ ځو زمونږ ډېر کار به په همدې خبرو او سپیچ پورې اړه لري. نو دغه پروسه تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده ځکه هغه پنل چې دغه آخري تصمیم به نیسي هغه د بهرنیانو څخه جوړ شوی دی د سفارت د استازو څخه جوړ شوی دی او دا کمیټه د دې ټولو کسانو په یو تاریخ او په یو ځای او په یو وخت راغونډول به لږ طبعا لږ وخت نیسي چې د ټولو سره هماهنګي وشي او دا ټول دې ته حاضر شي چې په دې تاریخ په دې ټایم به مونږ راټولېږو د غونډې دپاره. په دې پنل کښې به په ډېر احتمال لکه تېرو کالو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو استازی په افغانستان کښې به حضور ولري د بهرنیو چارو وزارت استازی به حضور ولري د جرمني سفارت استازی به حضور ولري او شاید د کاناډا یا داسې کوم بل بهرني هېواد سفیر د استازي په حیث به حضور ولري. نو معلومه نه ده خو په ډېر احتمال سره به د اګست په اوله یا دویم هفته کښې دغه مناظره ترسره کېږي ازاده مناظره به وي میډیا او رسنیو ته به هم پکښې ګډون ورکولو حق ورکول کېږي. نو
کولاجان مخکې مو ویل چې د دې کې مهمه داده چې باید کوم کاست فائنل پروسی ته ځي هغه باید دا کارونه تر سره کړی وي یا دا فعالیتونه مخکې تر سره کړی وي چې هغه تاسو د رضاکار په توګه یو چا باید کار کړی وي که تاسو راته ووایئ چې تاسو څه کړی دي تر دې مخکې
تر ټولو مخکې تر دې چې زه تاسو ته دې سوال ته ځواب درکړم زه غواړم یو وړوکی وضاحت ورکړم چې دغه برنامه یا پروګرام چې دی دا د اندیشواران افغان چې یو افغان او ناپیلی بنسټ دی د دې او د جرمني سفارت په همکارۍ دا برنامه په لار اچول کېږي برنامه د افغانانو په لاس په لار اچول کېږي کو نظارت او سلیکشن او د نور ټول پروسې اکثرا د جرمني سفارت او نور بهريان پکې شریک دي اوس دا راشم تاسو ول په ځواب کې زه به دوه ام چې زه د ډیر موشن توب نه ما دا علاقه لرله چې په ټولنه کې دخیل اوسم او پاغه سن کې خپل همسنه ماشومان او څنګه ځوانان ته مثلا ګټوره تمام شم نو زه ډیره وړه وم چې ما بلند کیسې لیکلې زما نه یریږي زه د ملالې لسا کې د پنځم ټولګي زده کوونکی وم ما په یو والنتیر یا رضاکارانه پروګرام کې ګډون وکړ چې هغه پروګرام دا څه و چې څو تنه شاګردان ماشومان دوی ته وویل شول چې قصې ولیکئ او د قصې مطابق انځورونه وکاږئ او بیا یې مونږ د ګروپ په ډول یورو د فرانسویانو روغتون ته او هلته مونږ هغه ناروغ ماشومان چې اکثریت یې د زړه تکلیف لرلو یا نورې ناروغۍ د هغې سره مونږ مکمل ورځ لوبې وکړې د قصې مو ورته واورولې او انځورونه مو ورته وښودل او د دې باعث شو چې حداقل هغه یوه ورځ دوی دغه روحي نظانه خوشحالي ورته وبښو او زما نه یېرېږي چې هلته یو فرانسوی ډاکټر و هغې زما هغه معلمې ته چې مونږ یې راهنمایي کولو او پر مونږ یې نظر ساتلو هغې ته وویل وایي ښکلا ډېر طبیعي مخکې ځي او د ماشومان ډېر په ښه توګه انټرټین کوي د دوی ته خوشحالي وربښي نو دا هغه زما اولنۍ هڅه وه د هغې نه وروسته ما خپل لیکنو ته لنډې کیسو لیکلو ته لنډې کیسو ژباړلو ته د ماشومان او د تنکیو ځوانانو دپاره ادامه ورکړه چې ډېر ښه فیډبک مې ترلاسه کړ د خپل همسنه ځوانانو او ماشومانو څخه بیا د هغې نه وروسته کله چې پانتون ته لاړم اول دوه کاله د پانتون ته منشن درسونه ډېر وو په درسو کښې ډېره مصروفه شوم خو د پانتون درېیم کال و چې ومې غوښتل چې بیا هم خپل فعالیتونو ته ادامه وکړم نو ما د خپلو همسنتیانو سره خپل هغه هیله او آیډیا شریکه کړه ورته ومې ویل چې راځئ داسې یو څه وکړو چې لږې پیسې ټولې کړو د خپلو فامیلونو څخه بعضې کسان چې پېژنو چې مثلا تجار دي پیسه دار دي د هغوی نه پیسې ټولې کړو او یو څه واخلو او دغه د علاءالدین پرورشګاه یا یتیم خونې ته لاړ شو نو دوی د ما سره دا ومنله او مونږ هڅه وکړه تقریبا څو هفتې در په در وګرځېدو مختلف اشخاصو ته ورغلو خپل پلارونو میندو ته ورغلو خلاصه دا چې ومو کړی شول چې یو مقدار پیسې راټولې کړو بیا لاړو کرتاسیا مو واخیستله چې په هغه کښې رنګې کتابونه او مختلف شیان شامل وو چې د ماشومانو دپاره خوندور دي هغه شیان او دا مو بسته بندي کړه هېڅ مې نه هېرېږي ډېر سخت ژمی و نو دا شیان مو په موټر کښې بار کړل او لاړو هغه ته علاءالدین پرورشګاه ته هلته ماشومانو ته مو دا شیان تقسیم کړل او د ورځې تر پایه پورې مونږ د دوی سره په حویلۍ کښې لوبې وکړې د دوی سره په ګډه ډوډۍ وخوړه تر څو دوی داسې فکر ونه کړي چې دوی د ټولنې څخه ګوښه شوي دي یا دوی څوک نه لري ځکه د ورځې په پای کښې مونږ ټول انسانان یو او مونږ ټول یو بل سره انساني او عاطفي اړیکه باید ولرو دا اړیکه باید پرې نه شي او درېیمه هڅه مې چې والنتیر کار مې و هغه د افغان اتلانو سره د مرستې بنسټ یو بنسټ دی چې افغان اساکر یا دغه د ملي پوز ملي دفاعي ځواکونو هغه کسان چې ټپیان شوي دي د هغوی سره مونږ کوشش کولو چې فنډ ورته پیدا کړو تر څو دوی هغه د خپل فامیل ضروریات پوره کړي یا که د دوی د تداوي امکان وي دوی سره د دوی په تداوی کې مرسته وکړو، یا هغه سرتیری چې شهیدان شوي وو او کونډې او یتیمان ترې پاتې وو، هغو فامیلونو ته مونږ ورتلو، ورسره کېناستو او کوشش مو کولو چې حداقل هغه ورځني ضروریات یې ورته پوره کړو. نو دا هغه زما دریم کار
و. ښکلا جانې، رب سدی ته ځکه چې دا پروګرام ډېر کله ځوانان اوري او موږ د ځوانانو کمنټونه دغوی نظریات هم ترلاسه کوو. رب سدی ته چې که تاسو لانډو کې راته ووایي د دې پروسې د پاره نور ځوانان هم کولای سي کاندید سي یا د خپل اپلای وکړي د دې لپاره، کغوی ته اوس معلومات ورکړي.
دا موډیره ښه پوښتنه ده. وګوره، داسې یو برداشت متاسفانه د بعض ځوانانو ترمنځ دی چې ګویا دا پروسه محدوده ده، یا دا پروسه یو محدود طبقه یا یو محدود جنسیت او محدود قوم پورې ده. نه، داسې نه ده. دا ډېره یو آزاده او شفافه پروسه ده. هر څوک کولی شي چې اپلای ورته وکړي. مهمه نه ده هلک وي نجلۍ وي، د کوم قوم څخه وي، تحصیلات څومره وي، دا نه ده مهمه. په دې پروسه کې فقط دوه شیان مهم دي، ډېر مهم دي البته، چې هغه رضاکارانه یو ولنټیر ورک تجربه ده، او په دویم قسمت کې چې د نهویشت کلونو څخه ټیټ عمر ولري، د نهویشت کلونو څخه پورته عمر ونه لري. هر څوک کړی شي چې اشتراک پکې وکړي. کال ته د مارچ د میاشتې په شاوخوا کې د دوی دغه د دوی سوشل میډیا پیجونه یا صفحات د نظر لاندې وساتي چې اپلیکیشن اعلان شو، هر څوک په ډېر ازادانه ډول کړی شي چې اپلای ورته وکړي. که د اپلای په جریان کې هغه شرایط او هغه ریکوایرمنټ یا غوښتنې چې دغه د بنسټ لري هغه په جدي ډول په پام کې ونیول شي، اپلای په ښه توګه وشي، زه مطمئنه یم چې دوی هم کړی شي چې فاینل ته لار ومومي.
او رابا سودی ته چې تاسو خدای ټوله پروسه تشریح کړله، د ځوانانو سره په اخلاص وایي. رابا سودی ته د تاسو له نظر دا محل په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه دی، تاسو څنګه ارزوي؟
دا محل ټول هیواد دی او ډیر سخت بحران سره متاسفانه مخ دی. چې کله بحران کنټرول نشي پایلې به بدې وي. نو ځوانان هم د دې ټولنې د دې هیواد برخه دي. طبعا چې دوی هم په نهایت ډیر مشکلات لري. کوم زه یعنی نشم ویلای چې دا مشکل نشته ځوانانو ته. متاسفانه ځوانان د ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. یو له هغې مهمو ستونزو څخه بیکاري ده. د تحصیل، معیاري تحصیل او کاري فرصتونو څخه لرې والی دی. او تر څنګ یې که په ځانګړي ډول زه ووایم، په دې روانو تصمیم نیولو پروسو کې دوی ته ونډه نه ورکوي. مثلا د سولې په مذاکراتو کې دوی ته هغه رقم چې لازمه ده ونډه نه ده ورکړل شوې. یا کله چې د هیواد په کچه تصمیمونه نیول کېږي، د ځوانانو غوښتنې او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي. حال دا چې موږ د دې هیواد د دې خاورې ډېره لوړه فیصدي تشکیلوو او د ځوانانو فیصدي او کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې، او راتلونکی په ځوانانو باندې ولاړ دی. خو متاسفانه په هر برخه کې موږ ګوښه شوي یو. د موږ غوښتنو او د موږ قوت ته پاملرنه نه ده شوي. د موږ په استعدادونو باندې، یعنی تاسو باور وکړئ، افغان ځوانان ډېر زیات با استعداد دي، ځکه په سخت محیط کې رالوی شوي دي، زحمتکشه دي، ولې دوی ته فرصت نه ورکول کېږي؟ د دوی په استعدادونو باندې کار نه کېږي. مشکلات ډېر دي. ولې د اوس لپاره زه فکر کوم دغه غټ مشکل دا دی چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو سهم ته، د ځوانانو تاثیر ته باید ډېر پام وشي، د دوی غوښتنو ته باید پام وشي.
ښکلا جانې، که چیرې په دې پروسه کې تاسو بریالي سي او د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه وټاکل سي، کوم څه مهمه دي چې هغه باید د افغان ځوانانو غږ یا د هغوی کومې غوښتنې چې دي د هغوی خبرې تر نړیوالو ورسیږي، په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو کې په اړه وویل سي؟ تاسو نو نظر څه مهمه دي؟
وګورئ، که د دې برنامې یو غټ هدف یا موخه دا ده چې ځوانانو ته فرصت ورکړي تر څو خپل پیغامونه په لوړه کچه نړیوالو ته ورسوي. لوړه کچه څه مانا؟ مثلا د پالیسي سازۍ په برخه کې، د سکول په برخه کې، د بیکارۍ او حقوق بشر په برخه کې، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې، د امنیت په برخه کې، دغه هغه لوړ اهداف دي. په دې اهداف کې باید هغه ځوان استازی نړیوال ته په دې برخو کې د ځوانانو غوښتنې ورسوي. نو زما په نظر همدغو برخو کې باید کار وشي، ځکه دغه برخې ډېرې سرنوشت سازه دي. د کوم موارد چې ما تاسو ته یاد کړل، مثلا حقوق بشر، ښه حکومتداري، امنیت، پالیسي سازی، سوله، دغه هغه برخې دي چې که په دې برخو کې اصلاحات رامنځته شي، تاسو باور وکړئ چې د ټولنې په ټیټو سطحو کې هم مثبت تغییرات راځي. نو دغه موارد به زه بیا کوشش وکړم چې هلته ښه ریپرزینټ کړم او د نړیوالو پام راواړوم چې په دغو مواردو کې ښه حکومتداري، سوله، امنیت، په دغو مواردو کې افغانستان تنها پرېنږدي، خصوصاً وروسته د سولې د مذاکرات څخه که طالبان راغلل، نو افغانستان تنها پرېنږدي. او په دې برخو کې د ځوانانو د انرژۍ څخه، د ځوانانو د پوتنشیل څخه کار واخلي، ترڅو دوی ونډه واخلي د وطن په بدی کې.
او که راته ووایي چې تر دې مهاله چې تاسو د پروسې دپاره کاندید هم یاستئ، یا په دې پروسه کې کاندید یاستئ، دا راته ووایي چې څومره په ټولنه کې تاسو په کابل کې اوسیږئ، په پوهنتون کې یا په دفتر کې یا د هغه ورهاخوا نورو ځایونو کې، یعنی په ټوله کې په ټولنه کې څومره له ځوانانو سره اړیکې لرئ، له هغوی سره څومره مو خبرې کړې دي، د هغوی نظریات مو اورېدلې دي تر اوسه پورې؟ که نه
ډېره مننه. ما لکه څنګه چې مخکې هم څو ځلې یادونه کړې، زه د ځوان بهیر غړی یم. ځوان بهیر یو ترند یا یو بهیر دی چې هغه کار یې همدا دی چې ځوانانو ته یو محیط ایجاد کړي چې دوی د یو بل سره کښېني، د یو بل په نظریاتو پوه شي، د یو بل په غوښتنو پوه شي، یو بل سره بحث وکړي، او د سیاسي مسایلو په اړه د دوی د پوهاوي کچه لوړه شي. نو هو، زه د افغان ځوانانو سره په اړیکه کې یم. یو خو دا د ځوان بهیر د لارې څخه د دوی سره اړیکه کې یم. بل لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، دا اوس وخت داسې دی چې دغه سوشل میډیا، انټرنیټ، دې شیانو ډېر سهولت رامنځته کړی. زه کړی شم د افغان ځوان سره د نړۍ په بل کونج کې هم په اړیکه کې اوسم، د هغې په فکر، د هغې په غوښتنه پوه شم، او زه کړی شم چې د افغان ځوان سره په ولایتو کې هم په اړیکه کې اوسم. نو زه باید ووایم چې د ځوان بهیر راوروسته زه د خپل سوشل میډیا د طریقه ډېر د ځوانانو سره په اړیکه کې یم، د دوی په تشویشونو، اندېښنو، غوښتنو، په هر شي خبره یم. خو تر ټولو مهمه دغه ځوان بهیر مرسته راسره کړې ده چې حداقل زه وکړی شم چې د ځوانانو په فکر پوه شم، د ځوانانو په تشویشونو پوه شم، او دوی ته دا احساس ورکړم چې که دوی وغواړي کړی شي چې د طوفان رخ ته تغییر ورکړي، د طوفان مخ ته تغییر ورکړي. او دا چې نن زه په دې پروسه کې ساندیده یم او تر دې ځایه رارسېدلی یم، دا به یو قدم واوسېږي د دې دپاره چې دغه روان د افغانستان اوسنۍ کښتۍ چې په دې طوفان کې کوم طرف ته روانه ده، حداقل لږ په وکړی شو چې د دې کښتۍ رخ ته تغییر ورکړو، او په یو د ښېرازۍ او د کامیابۍ په لورې بوزو موږ ځوانان.
ډیره زیاته مننه ښکلا جانې. موږ هم هیله کوو تاسو ته چې انشاءالله بریالي سئ او د افغان ځوانانو غږ تر نړیوال ورسوي. ډیره مننه چې تر دې د مرستې پروګرام کې وي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ښکلا ځدران، البته ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندید سوې ده، د هغوی خبرې واورېدلې، د هغوی نظریات مو واورېدل چې کوم موارد یې یاد کړل. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولای سئ په دې پروګرام کې تماسونه ونیسئ زموږ قدرمنو میلمنو سره، چې البته اوس دویمه برخه یې پیلېږي، هغوی سره به د ملي بیرغ، د ملي ورځې په اړه خبرې وکړو. نو کولای سئ تماسونه ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدرمنو اوریدونکو، ښه ده چې په دې اړه یو څه معلومات تاسو ته درکړم. که څه هم ښکلا جانې تاسو ته معلومات درکړل، خو باید ووایم ته دریم کال دی چې ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازیتوب کاندیدولي هم دغه د کاندیدۍ پروسه پیل شوې ده. تر دې وړاندې په لومړي ځل بختیار رامس په نوم یو ځوان، او له هغې وروسته چې دا مهال هم ده عائشه خورم استازی وه، او له دې وروسته به وګورو چې په دې څلورو فاینالستانو کې چې ښکلا ځدران یادونه وکړله، څوک بریالي کیږي او څوک دې پروسې ته لار پیدا کوي چې بالاخره د افغان ځوانانو د استازي په توګه واوسي او استازیتوب وکړه. قدمونه اوردونکو لنډه دمه اخلو او زر بیرته راګرځو له نورو میلمنو سره به چې وروسته زه تاسو معرفي کوم، هغوی سره به بحث دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
قدمونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو کولای شئ چې دا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر ولایت او سیمه کې واوري. ک تاسو رادیو ته لاسرسی نه لرئ نو کولای شئ د انټرنیټ لاري هم ازادي رادیو واوري پروګرامونه واوري. خپل کمنټونه او نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو لکه څنګه چې وویل د پروګرام په دویمه برخه کې موږ په دې بحث کوو چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده او راسره دوه درانه میلمانه په دې پروګرام کې په دې برخه کې دي چې یو بادام احمدزی مدني فعال دی او همدارنګ موډل محمد منیب ابراهیمی دوی راسره د ټلیفون لارې واصل دی او دوی خبرې به هم واورو. د محل راسره بادام احمدزی مال دی. احمدزی صاحب سلامونه ستړي مسي. وعلیکم
السلام. تاسو سلام او ټولو قدرمن اوریدونکو ده
خیر اوسې مننه. سلام ته علیکم وایو احمد زای سپویږي چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده. تاسو نن څه کړی دي لاندو کې راته وایي به ورسره نورې پوښتنې هم درنه وکم.
لمرې خو دغه ورځ مبارکي د وطن نه شاو زلمو ته وایم چې دغه بیرغ را باندې ساتي. سهار تقریبا شپږ یو بجې د شلمل ګرب مالټیا باندې وتلو دا درنډې په سیمه کې یو بیرغ برابر او جوړ کړ چې د رنگونو نه لاسي جوړ کاغه بیرغ چې تقریبا 30 متر اوږدوالی وو او ترڅنګ یې لاسي 12 متر سور وو چې دا مو د درنډې په وتر کې نه جالبات نه لنګرهار نه وځي لغمان داخلي کې د غونډې په سر باندې جوړ کړ ترڅو په سرکه هم ښکارا شي او دا نو وخت تیر کال هم مونږ کړی وو سکه بیا هم وکړ رضاکار ملګرو دغه منډه تر دا وکړه ترڅو په دا ورځ خوان منځل شي.
احمد زیسف د تاسو له نظره د تاسې ورځو منزل څه ارزښت لري؟ ځوانان باید څه وکړه؟
په ټوله کې د ځینو هغه ملي ارزښتونو د پاللو څخه یو لوی درس اخیستل پکار وي. هغه دا چې د افغانستان راتلونکي نسل لپاره یو تاریخ پاتې کیږي. د چنن د بیرغ ملي ورځ د زبې دومره وایم چې دا هغه ارزښت چې کله هم ګلوري په یو سیمه باندې جنگ کوي او څوک ځان خپل سیمه خلاصول غواړي اته موږ کله لاس راوړی نو غلطه د نخار په توګه باندې د ځکه چې سیمه د کنټرول په توګه باندې خپل بیرغ او چته د بیرغ دی نوی یعنی ستا د شتون نوستن به معنا دی نه تا د فتح نه کړی تا هغه ځکه قرباني نه ورکړي مقابل هغه دښمن دی نه د مات کړی په دې خاطر دغه بیرغ لګوي چې دا سیمه د چا په واکه د څوک بکه دلته د توګه چې ځخانانو خواندان دي نو اتر کې ځینی هغه ورځ چې فرهنګي ملګریو توجه نه کوي یا کمزوري دي هغه ډیره زیات د اندښنې ور دي خو عامه دا ورځ منځل یا د ورځ منځل د افغانستان د نړۍ سره لپاره تر ټولو خزیره تاریخ وي چې باید خلک ورته ځکلو وکړي ترڅو چې موږ څوک یو بیرغ مو صدې کړن سیمو ته دا زمونږ دولت هغه تر ټولو مهم عناصر دي. په دې کې بیرغ ملي هدفونه کې راځي درنګ ملي سرود راځي. په دې کې هغه څه چې باید دا وپال شي نه پالل هغه څه چې موږ کمزوري ښایي او د راتلونکي نسل لپاره موږ څه پیغام نه لرو بیا.
احمد صاحب تاسو نور ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ هغه باید څه وکړي د دې لپاره چې دغه ورځ نه هم خل منځنه سوي او د تاسو خبره دغه ملي ارزښتونه په پام کې وساتل شي؟
د دې هیواد لپاره خو اثر کې ځینې مهم اړخونه دغه وی چې باید د غد ازادي ورځ د غد هغه بچهانو چې سوي وي غوي فکر نامې په خپل ځون کې عملي کې درسو غوري زمو تاسو ته به عجزي صاحب عموما کله چې کو وفات کیږي دغه کې چې کارنامه کړي هغه به خستل شي چې ربط کړي هغه به نستل شي. دا به تر خبره اندغه ده یعنی دینه معلومیږي چې کچا د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملي اساساتو د ملي بنسټونو خدمت وکړ هغه ته وخت ورکړ دغه لپاره قرباني ورکړه هغه په هر نگاه باندې ته تدبیر وخت پورې د غوي نوم ژوندای دي کچیر دینه لپاره کار ونه کړ هغه هیڅ کوم د ځمانه دغه نظر دی چې کچیر ته مسول کسان دي ته موږ پرې دي دا به د مخته یو وزارت یا بلبل دا به خلار نه وي. دا ملي ارزښتونه پالل د هر افغان ملي وجیبه ده او هر څوک دې کې د ازادي په توګه باندې د خلیدل شي ترڅو پورې لکه اندازه باندې نور د غمینه ورکې درو د ارزښت په خپله توګه سمبال کی یعنی عموم کې باید هغه مسول کسانو ترڅنګ په خوندیو کې په اونتونونو کې په عامه ځایونو کې دکانداران فردي کسان لږ غریب مسكين هر څوک څومره وته دي د ملي ارزښتونو ښه پالنه وکړي. مثلا دکاندار به کولای شي دغه باندې بیرغ ولګي مثلا یو غریب ځای دی کولای شي چې بل تر د بیرغ ورکی مثلا یو څوک دی چې په څه مخ کې خښته دي چې واده ست علي مستا د ارزښتونو باره کې نور ته معلومات انفورمیشن ورکی. دا ټول هغه څوک دي چې مسؤل دي مسؤلیت لري چې باید د ملي ارزښتونو فردي توګه باندې ټول ملت باید د هر کله یو کې خدمت وکړي.
مالان احمد صاحب قدمنا اوردونکو را سره د نیکه مرغه محمد منیب ابراهیمی هم د ټلیفون په کرښه باندې ستا. ابراهیمی صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مسي.
وعلیکم السلام، سلام تاسو ته، سلام قدرمنو هیوادوالو ته، تاسو ته هم دغه ومه د اسد بیرق ملي ورځ مبارکي وایم، او د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. هله د ټول جوړ وروغو سي، او د ټول امن فضا کې یو ښه ژوند ولري تاسو هیوادوال.
مننه ابراهیمی صاحب. تاسو په لباس کې موتلي دلی دي چې هر لباس کله جوړوي پغه کې حتمان بیرغ وی یا هغه بیرغ رنگونه پکې تاسو استفاده کوي، دا راته وایي چې د دغه کار هدف مو څه دی او کله سپ دې معلومات راکړي.
ډېر زیاته مننه. ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، لکه څنګه چې زه همیشه وایم، د افغانستان د ملي هویت او اصیل کلتور ښکارندویم، یا په عام اصطلاح یو څوک یم چې همیشه د افغانستان د مختلفو قومونو لباسونه چې ډیزاینومه تر څنګ د افغانستان ښکلا درې رنګه بیرق پکې نغښتی وي، لکه زموږ ملي ارزښتونه یا ملي هویت دی دغه لپاره. دا زما هیوادنۍ مینه او ورسره، او زه ډېر زیات لیواله دي ته وم چې باید د خپل هیواد ملي بیرق، لکه څنګه چې زموږ تاسو اتلان کدی کرکټ په برخه کې دي، کدی فوټبال په برخه کې، په هر برخه کې دي، دوی ځلې په نړیوالو میدانونو کې زموږ یو د افغان ممثل په حیث باندې، یا د کلتوري افغان ښکارندوی په حیث باندې، د افغانستان مختلف قومونو لباسونه ډیزاینومه، تر څنګه د افغانستان ملي هویت چې زموږ بیرق مثلا د اوږې تادر می، یا پکوړ می، یا ګوتر می، یا تسبی می، هر څه کې نغښتې دي بیرق د افغانستان منظور کړی او جوړ کړی دی. نو دغه زما مینه ور سره لډیره وخته، او همیشه زه غواړم چې د غری ملي ارزښتونو ته درناوی ولرم، او خپل ملي بیرق نړیوال ته بیا ورپېژنم.
مننه ابراهیمی صاحب. احمد زای صاحب، تاسو نه د افغانستان کې د سی اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ. د افغانستان تور، سور او زرغون بیرق البته د رنگونه څه معنا لري، کې د سی یو څه معلومات ورته ورکړئ. د افغانستان په تاریخ کې څه وخت د رنگونه را جوړ شول، په دې اړه تاسو نظر څه دی، کې د سی معلومات شریکي.
لومړی باید دومره ووایم، دا ورځ چې دوی نن ټاکل شوې ده، د ملالۍ میوندۍ د ورځې اړوند د ملي بیرغ نوم ورته ځکه ورکړی چې دغه ورځ باندې کله چې سردار محمد ایوب خان د انګریزانو سره مخامخ جنگ کې بوخت وي سره د غازیانو، په دې وخت کې هغه کیسه ډېره مشهوره درلوده یاده ده. نو هغه وخت کې ترې بس بیرغ د هغه کس چې غازی سره بیرغ دوی مخکې تر څو پورې جنگ سانې ته مخکې لاړ شي تر څو نورو ته د جرات وخت ورکړي، نو دی وخت بیرغ ورنه لویږي، هغه غازی شهیدیږي، نو دې وخت کې د میوند ملاله راپورته کېږي، د بیرغ راجګوي تر څو پورې دی ورباندې دا ورباندې غږ کوي د غازیانو، چې غازیان دې وخت کې نیمه ژوبل هم دي، ټپیان هم دي، یعنی د شاتک په حال کې دي، ځکه چې ډېر زیات په جنگ کې سرسري هم و، امکانات هم کم و. نو په دې وخت کې دا ورته وایي چې که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګول علی یا بیننګي ته ساتي نه، نو په دې وخت کې په ټولو کې یو شور جوړېږي، او راپورته شول تر څو پورې بېرته انګریز ښکېلاک ته ماتې ورکړي، هغوی لري کې دا ورځ ځکه نن ونه موصله دی، هغه ورځ ملالۍ میوند ملالۍ دا ورځ باندې بریا خپله کړې وه، بیرغ پورته کړی و. خاطر کې د افغانستان د بیرغ رنګونه چې درې رنګونه دي، په دې باندې باید زه دومره ووایم چې لومړی رنګ چې سور رنګ دی، هغه د افغانستان د وینې تویونې رنګ دی، چې هغه یوه د فکر کوم چې تور رنګ دی، تور رنګ د افغانستان لپاره توره دوره ده، توره دوره ده چې د افغانستان په تاریخ کې بل دوره ولاغې نه وروسته چې کله توره دوره ختمېږي، ترپسې ستره دوره ځي، یعنې د وینو په قیمت چې د وینې د افغانستان د مېړنې خلکو توی شوې، او بالاخره توره دوره له منځه وړله. اوس وروستۍ کې شنه دوره ده چې اوس نسبي امن دی په افغانستان کې، نسبي پرمختګ دی، ملي بنسټونه اوس قایم او دائم دي. نو اوس وروستۍ دغه شنه نښې د افغانستان چې دغه بیرغ به تکمیل شوی دی، دا ټول نه بهتره ده. خو مګر دغه بیرغ چې اوس درې رنګه لري، دا د شاه غازي امان الله خان د وخت دی چې په هغه 2008 نوي وخت کال کې دا ټاکل شوی، دغه درې رنګ ورته غوره شوی و. لږ تغیر په لږ اندازه باندې په دغه لوګو په جوړښت کې راغلی چې د غنمو وږي ځینې ځیزونه دي، نور هماغه میخان دی، هماغه تګلاره ده. او چې غازي امان الله خان د افغانستان لپاره وغوښتل، اوسنۍ جمهوریت هم دغه غواړي، باندې اصل د بیرغ دپاره درې رنګونه ټاکل شوي دي، او بندې کې ځانګړي مفهومونه پراته دي. په هر یو رنګ کې ځان ځان ته درس دی، ځان ځان ته کیسې دي، قصیدې دي، د افغانستان تاریخ دي، په دې کې اشخاص دي، او دا یو لوی اوږد بحث دی چې ښایي خپرونې پورې ډېر مربوط نه شي، په دې اساس معلومات هم درسره کړو.
مننه ابراهیمی صاحب را بسوده ته احمدی صاحب یادونه وکړه، البته د رنگونو معنی ویلې او غا تاریخي معلومات ورکړل. را بسوده ته د محل په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده، او طبیعي ده چې ځوانان هم غواړي په دې باندې خپل نظریات ورکړي. احمدی صاحب د شین رنگ یا د زرغون رنگ یادونه وکړه چې هغه د افغانستان د خیرازی همدارنګ د آبادی تصویر ورکولای شي. تاسو له نظر د سولې پروسه کې په ټوله کې د افغانستان آبادی او خیرازی دلایلو کې وبخې په دې برخه کې ځوانان څومره کولای شي چې خپل وانډه ادا کړي، هغه ته تاسو پیغام څه دی؟
ډېر زیات مننه. غلې زی ښه موضوع اشاره وکړه، لکه څنګه چې موږ وایو چې شین رنگ د آزادۍ یا د سولې یا د یووالي د هغه بدبختۍ او د پای یا د هغه ناخوالو یا استثمار چې وروستو وخت کې موږ هیواد کې دغه د ختمېدو رنگ دی. هیله ده چې دغه یو څلوېښت کاله نور بعد د دغو مسایلو بیا هم چې زموږ او تاسو په هیواد کې جنگ دی، متاسفانه اوس د سولې لپاره هیلې ډېرې شوي دي. ځوانان رسېدلي دي، فکرونه ذهنونه آماده شوي دي چې موږ سوله وکړو. موږ اصیل دښمن خپل پیدا کړی، چې موږ دښمنان بهرنیان دي، هېڅکله نه غواړي چې موږ او تاسو متاسفانه وایم دغه نظام تاګان چې تاسو هیواد کې سوله راشي. نو دې په خاطر باندې ډېر ښه ذهنیت جوړ شوی، ډېر ښه وخت آماده دی، ډېر ښه فکرونه جوړ شوي دي، او نړیواله هم نور ستړي دي او موږ هم نور ستړي یو. هغه زموږ ناراضي ورونه د رئیس جمهور په اصطلاح یا موږ نور ستړي شوي یو، دغه مسایل نه ستړي شوي یو. په کلو بانډو کې دغه ذهنیت خور شوی دی چې یاره نور جنگ د پردو جنگ دی، موږ او تاسو باید سولې ته مخ راوړو او مخه دې ته کړو چې سوله یووالی ورورولي او د افغانستان د یووالي په خاطر ټول کار وکړي. کاغه پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که ایماق دی که پښین انساني دی، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. لکه څنګه چې موږ یو بیرق لاندې راټولېږو یا موږ په نړۍ کې په دې باندې پیژندل کیږو چې زموږ هویت، زموږ پت، زموږ عزت، زموږ هڅه شامله. کله چې نړیواله تلان زموږ او تاسو که باغه په فری فایټ کې دي یا په آزاد لوبو کې دي یا مثلا کرکټ کې دي یا فوټبال کې دي یا زدي او افغانستان د قومونو دی والی دی او سمبول په صفات باندې چې کله د هیواد بهر زم نو زه ډېر په غرور او په شهامت او په ویاړ تر دی افغانستان ملي بیرغ خپل وګو یا مثلا د ما په کول دی بیرغ یا مثلا زما واتکړ دی بیرغ یا مثلا زما لونګي دی بیرغ وي، هغه ډېر په ویاړ سره کوم خلکو ته خیو چې دا زمونږ بیرغ دی، دا زمونږ هویت دی، موږ په همدې باندې پیژندل کیو. نو دا ته کله چې موږ یو بیرغ لاندې راټولېږي او خپل یووالی خیو او ورورګلوي خیو، ان شاء الله هیله ده چې دغه ته ښه فرصتونه دي او خدای دې وکړي چې موږ په راتلونکي دغه یو هفته دوه هفتو کې موږ د سولې شاهد اوسو. نور ټول افغانان تږي دي، شخصا د یو افغان په صفت، یو ځان په صفت باندې شخصا زه په دې هیواد کې رالو شوی، په پایتخت کې رالو شوی او ډېر زیات ستړی یم دغه مسایل نه. او همیشه موږ پیغام د سولې لپاره ورورګلوي لپاره موږ دا ورکړی دی چې راځي سره یو شو، په یو ټغر راټول شو، د یو بیرغ لاندې، یو پرچم لاندې ژوند وکړو، د خپل هیواد د خپلواکۍ او د خیرازۍ لپاره مټ په مټ او لاس په لاس سره ورکو خپل هیواد جوړ.
مننه ابراهیم صاحب، تاسو را سره لطفا د ټلیفون په کړه خو سیرا به سر ته قدمونه اوریدونکو تماسونه نیولې، دغه تماسونه ته ځواب ورکو. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ قدمونه اوریدونکو خره یادونه وکوم چې په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او نورو خلا رسنیو باندې نن افغانانو یو بل ته د غبرز مبارکي ورکړې ده او د افغانستان بیرغ پاړی لیکلې دي چې دا د افغانستان د سرخندنې، افغانستان کې چې څومره بده ورځ راغلي لیوی د افغانستان تاریخي شالید دا څرګندوي. نو ټولو په دې باندې ټینګار کړی دی، البته اکثریت ځوانانو چې باید لږه ورځ نه په ډیر ترنخت سره منځنه وسی او هغه ارزښتونه چې دي هغه باید په پام کې وساتل سي. ربسو اوریدونکو ته دا غوې نظر بو او چې څوک لکم زاینه تماس نیولای. سلامونه وخت مو په خیر.
علیکم سلام، سید رحمان شهاب یم، پکتیکا نه زحمت در کوم تاسو او قدرمنو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام شهاب صاحب، مهرباني وکوي دار ته وای چې پکتیکا کې لدی ورځ منځنه سوي دا تاسو نن د بیرغ ملي ورځ منځلې کنا؟
بالکل، د نور ولایتونو په سیټ باندې پکتیکا کې هم د ورځ د کورونا تدابیر وکم کې نیول سره د ورځ ول منځل شو او ګڼو پکتیکاوالو په دې منځنه کې برخه اخیستې وه چې د خپلونې زیات وخت مې نه ونیولی. غواړم خپل نظر دغه د دغې بیرغ د ورځې په وړاندې باندې ووایم. د افغانستان دغه اوسنی بیرغ چې دی له درېو رنګونو جوړ دی، مېلمنو ورباندې خبرې وکړې. تور رنګ د افغانستان د ښکېلاکې وختونو سمبول دی، سور رنګ د هېواد د ازادۍ د مجاهدو شهیدانو نښه ده، او همدارنګه زرغون رنګ د هېواد د ازادۍ د ترلاسه کولو وروسته د پرمختګ او زرغونېدو نښه ده. همدارنګه ارزش تر ډیره پوری د غلمانځن زما په نظر باندې او د ملي ارزښتونه یوازې تر یوې ورځې او تر فیسبوک پورې محدود نه سي. فکر کوم د بیرغ لمانځنې څخه به هدف دا وي چې کوم چاته چې کوم مسؤلیت سپارل شوی د هغه په هماغه ډول باندې دوی په سم ډول باندې ترسره کړي. مثلا که یو دکاندار وي په اوسنیو حالاتو کې مخکې به چې موږ یو شی په لس افغانۍ اخیست هغه اوس په 250 افغانۍ ده، یا که مثلا یو ښوونکی په سمه توګه دی هغه خپل تدریس چارې په پوست باندې نه وړي، یا که مثلا مور او پلار یو دوی هغه د خپلو اولادونو روزنه په سمه توګه نه کوي، نو دا معنا لري چې په دوی هغه په سمه سترګه باندې نه وي کتلي. یا په اصطلاح دغه زموږ ملي ارزښت له دوی څخه نیمګړی پاتې دی. نو په همدې اساس زما هیله همدا ده چې د غلمانځن باید دغه ارزښتونه چې دوی دا باید دوامدار پاتې سي، یوازې تر فیسبوک یوازې تر یوې پورې دا شی محدود نه سي.
مننه شاب صاحب، کور ودان د تخپل نظر مرسل شریک را بسو د بل اوریدونکو نظر هم وورو. سلامونه، وخت مو په خیر. ته دوی یاري کپریس وا بل اوریدونکو برا واخلو. سلام، وخت مو په خیر. میرا منی وکوي د تاسو تماس رخصوي ده او خبرې وکوي. بلې، و مهرباني وکوي نوم مراته وای لکم زاینه مو اړیکه نیولې.
زاینه وبنه ما د ملمن وخت سيات او خو دې بیره خو بارک یغه نه خوښو. زاینه وبنه جلال زاینه وبنه.
اجازه زه سپ تاسو له غزنی ولایت تماس نیولای د دارته وای چې په غزنی ولایت کې لدی ورځین منځنه وسو کنه تاسو نظر د بیرغ پاړه څه دی او ځوانان ته څه کول پکار دی کې دیس په اړه نظر راکې.
چې په رسمي ډول وروته خو دا یو کال ته طالبان منتر له اسان دي وړي خو نست او ځان نه نو خو ته شریعه خو خبرې کوي چې دا یو څه دي خو کله چې هغه سره له ځان په دوه سیا دی د رمضان په کې چې نه وای ورګې بل او هغه څنګه دې د پاتور څخه نه وای بل سره نو بچره سو.
مننه جلال زای صاحب، قدمونه اوریدونکو ته تاسو نظرونه خپل نظرونه دي تاسو چې وای مو ګورته درناوی لرو. او البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دای شي خپل نظریات را شریک کین او ازادي رادیو د تاسو نظریات را اخلي، د تاسو غږ اوري، تاسو غږونه خبروي کله چې د بل اوریدونکو اړیکه هم جواب کو ګورو چې دا غوي نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانه کولی تاسو او دا ټول کارکونکو ته سلامونه باندې کېده باندې کوم زه شاعر کوناله د کونال څخه تاسو سره تواصل کوم.
مننه ځوان دی اوسې کوناله ورور ادارته وای چې په کونال کې هم تاسو نن له دې ورځې منځنه کړی، یعنی بیرغ ورځ منځنه کې څنګه؟
الحمدلله، وله مونږ افغانان دا زمونږ د ټول افغانانو مشترک یو هیات دی. دی باندې مونږ ویړو هر څوک چې ځان ته افغان وای نو دې ته به احترام لري او دا ورځ درمان دي. هغه وخت نه را شروع ته دې دا ما ته دې نه بوسه چې ځان د کوګ افغان وي نو دا درمان دي. خو ما سره یو پښتنه ده چې پیدا شوی دی ستاسو مېلمنو نه چې کولای شم چې یو پښتنه مګا
مهرباني وکوي
پښتنه ده په دې ډول دا چې زمونږه د ملي هویت دا خو معلوم دی بیرغ کرنسی دا زمونږه معلومه ده او اکثریت دې معنی وی دي چې دا زمونږه ملي هویت دا بیرغ او دا کرنسی ده. کوڅه سګوره چې دا په افغانستان کې هم د سي بیرغونه پیدا شوی دي ټول خان ډېر شکر شکونه بدل شوی دي او ځان د هم د افغانستان رهبران یا لیدران یا مسلمانان معرفي کوي. آیا د زمان د څه پښتنه ده چې دوی ته باید په کومه سترګه وکتل شي او موږ عوام څوک او دوی څه باید وکړي دغه خلک چې دا بیرغونه چې نن موږ سره پیدا نه نو دا هم د افغان د خاورې دعوه کوي چې موږ افغانان یو او د دې خاورې.
احمد زای صاحب مننه. کونړی صاحب ان شاء الله چې احمد زای صاحب تاسو په دې اړه ځواب وایي. احمد زای صاحب تاسو خو د کونړی صاحب پوښتنه واورېده مخکې مو تاسو په خبرو کې یو خبره چې وا
کونړی صاحب سلام علیکم. سلام وایم، ما پوښتنه واورېده لیک صاحب ژور جواب یې خو ما به دومره وایم چې د ملي بیرغ پښتون کې نور بیرغونه پورته کول دا مردود دی، یعنی چې مناسبه نه دا دا بټوله کې په هیواد کې د ویش بایس ګرځي
همدارنګه چې ملي اداره موجود وي ملي ځواکونه موجود وي ملي هویت موجود وي ملي کرنسی موجود وي په دې کې به نور عادي یا د ولایتي کرنسیان یا د وسیلې کرنسی راپورته کېدل دا په خپل د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملت مخالفت دی په اوسنۍ حالاتو کې اوسنۍ ملي بیرغ د افغانستان د زیات وګړو د یو حیثیت په توګه باندې پاتې دی دا د پالې د خپل سر بدله کې د لپاره قرباني ورکړې دي او اصل کې موږ متصویرو کې د کونړي صاحب یو څنډه وی چې ځینې د ګوندونو بیرغونه ته فکر کوم خایي اشاره کړې وي ځینې به د مخالفینو طالبانو د داعش او دې ته اشاره کړې وي خو د ګوندونو بیرغونه اصل چې هر څوک د خپل لوګو مطابق د خپل ګوند مطابق د خپل ګوند اړوند خپل یو یو بیرغ د مدل شي دا تاوان ځان نه وي یو څوک چې هر رنګ بیرغ ورته کوي خو باید د ملي بیرغ تر څو لاندې وي د اساسي قانون چې افغانستان د ولسونو لپاره وروسته د اسلامي ارزښتونو د دویمه کرښه ده په دې باندې څوک پلی ځینو ستونزه ورته نشته که څوک بیرغ ورته کوي که څوک یو ګوند جوړوي د ازادي لري ګوندونو بیرغونه ځان د لپاره خپل جوړې تګلارې مطابق جوړ کړي دي اما نور هغه بیرغونه چې ځان د دې وطن اصلي وارثین بولي یا د وطن کې ځان مستحق د وطن بولي یا د اوسنۍ جمهوریت محو کول غواړي وسنه جمهوریت نه مني هغه بیا مردود دي ځکه هغه د منلو وړ ځکه نه دي چې د افغانستان اکثریت خلک ته وسنه بیرغ باندې درې رنگ بیرغ دی ته د لاندې ژوند کول غواړي او په دې باندې هدا او قرباني تیار دي نو که چیرې موږ وګورو نور بیرغونه به د خپل توان او د وسط باندې کې چیرې نظام تغیر ورکړي د افغانستان اساسي قانون تغیر ورکړي دا بیرغ دغه اورګي جز دی وړه برخه ده به کولای شي بیرغ په سپین یا تور یا بل بل ډول څنګه چې په خوا د وروتي وو د افغانستان بیرغونه په نور ځنګړو رنگونو باندې وو وسنۍ بیرغ چې د دریو هغه مخکې مستشري ورته د دریو هغه د وروتو خره غلې لاسته چې ولستو به ځامن تیر کړی دي یدي لږ نو بیرغونه بولته کې د وسنۍ حالت کې زمونږ ول نه دي کچېره منګه په نوې اداره باندې کار کوي اوس مکه صورت اشاره اوسوله نو اما دغه بیرغ د افغانستان ملي ارزښتونه ملي هویت د افغانستان جمهوریت دا به ځانمن نشي اما باید هغه نور کوم ډول چې سره مخالفي دي په دې کې مدغم شي تر څو کولای شي چې ټول په شریکه باندې یو افغانستان د لپاره کار وکړي او په دې باندې وزن اداره به ټول هم راځي چې ورګه چیرته موږ سنۍ اداره لمن ضروري یا محو کوي دا بیرغ باید نه منو د دې په اړوند کې د سبات او مقابل لوري ته انداز سره پورته دي د څو پورې هغه ونه غواړي نو په کار دې چې باید موږ غوي ومني او دوی موږ ومنو ان ټول د یو بیرغ باندې راټول شو
مننه احمد صاحب ابراهیمی صاحب را بسودې ته مخ کې شواب صاحب چې له پکتیکا ولایت تماس نیولای و هغه دا وویل چې یوازې په دې باندې بسنه ځوانان نه کا چې هغه یوازې په سوشل میډیا باندې یو بل ته مبارکي ورکي او یا هم د ملي بیرغ عکسونه او انځورونه خبره کا لکه احمد صاحب چې مخ کې وویل دوی تقریبا 30 متره بیرغ نن رسم کړای دی پرنګون غرنګ ورته کړی د ماده دوی عکسونه کتل چې غره کې پتیګه باندې پرنګونو باندې داس یو بیرغ جوړ کړی و دا کار څومره مهمه ده او دا ځوانانو ته د ملي ارزښتونو په اړه څومره روحیه ورکوي ترڅو دوی خپل هویت حفظ کا
ډېر زیات هم نه اصلا د کی موضوع دا ده چې دا منګه تاسو یا ټول هیوادوال چې هر څوک د ملي ارزښتونو رساتل لپاره یو ګام پورته کوي کتنه سوشل میډیا ته موږ اتکاو کو دا باندې شي کېده هله چې ما غواړې زنه ته يم
بله بله تاسو غواړو مهرباني
نو چې تنا سوشل میډیا باندې باید موږ اتکاو نکو لکه تاسو شاید یاستئ چې مثلا تاسو احمدي سره یادونه وکړ سلويک متره زه هم دا اوس مانن تقریبا ډېر رسنۍ سره مرکه دلودلې یعنی هیڅ مرکه هیڅ رسنۍ یا هیڅ استډیو د څه ازره نشو چې شلانه ځوانان ما تر کی چا د خپل بیرغ شما جوړ کړی دی د وزن له لحاظ او د کیفیت له لحاظ چې درون دی هغه مونږه هغه کو لکه خلک ته په نمایښ وړاندې کو یا خلک یو ګوري خوشبختانه اوسم هم دلته په حساب مونږ هم دې غونډه تر غلی یو چې د آزاد لوګو نړیواله تل هم مونږ سره وزای شو احمد ولی اوتک هم د سی ډیر ځوانان مونږ دې تر غلی یو چې مثلا د بیرغ په ورځ لمانځلو په خاطر باندې یا خلکو ته ذهنیت ورکول په خاطر باندې تاسو شایې ته چې ما لباس یا ما خولي یا هر څه دې هغه د افغانستان د ملي هویت لپاره د غل لپاره مونږ همیشه کار کوي نو زه چې فکر کوم تنا بسنه په دینه کې چې مونږ غونډه ولرو یا تنا بیرغ واخلو دا باید مونږ ذهنیتونه جوړو اصل ته سلام
مننه ابراهیمی صاحب ځوندی اوسې احمد صاحب رازو روسته کې کدا سي ځوانانو ته په دې اړه تاسو پیغام ورکړي هغه ځوانان چې وس ځوان فکر پروګرام اوري د تاسو خبري اوري د بیرغ د ورځ او داسې نور ملي ارزښتونه سته چې البته تاریخونه ورته مشخص شوی دي چې منځنې تریکي ملي ورځ دي دغه مسائل ته پام کول څومره پکار دي او کدا سي د مخکې تاسو د یووالي خبره وکړه چې ټول بیرغ ومني نو کدای شي د ځوانانو ترمنځ یا البته په ټول افغانستان کې د ټول افغانانو ترمنځ یو یواله رامنځته کا دا هم تاثیر لرلای شي څنګه
او ول نه واکن هغه چې د افغانستان د جغرافي نورست به بس کی هغه د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي بنسټونه دي کله کله چې موږ تاسو سره دا ونه کوو چې ملي ګټې تر شخصي ګټو ډېر زیات غوره او بهتر دي نو هغه همدغه نقطه وي چې باید دغه بیرغ لاندې یو غټ بوت ما دغه وي چې دغه بیرغ لاندې شته کسان کوم چې دغه بیرغ په ځان باندې مني ملي هویت هم په ځان باندې مني د افغانستان هغه د افغان نوم ځان ته ورکوي اوسنۍ جمهوریت هم مني خو د دې لاندې خیانت چې کوي نو دا له حده زیات د شرم وړ خبره ده دا له خپلې مور سره ناځواني ده هغه وطن دی زمونږ کور دی زمونږ مور ده یعنی هغه چې بیرغ منی او بیا موږ سره خیانت کوي دا له هغه زیات زهرناک او ډېر زیات خطرناک دي چې دا بیرغ به کینه مني او ما هو کولی غواړي لمخه لری کول غواړي دا له هغه نه خطرناک ځکه دي چې دوی د دوس په جامه کې د دې بیرغ لاندې د وطن او د ورس د خلکو وینځ دی خي فساد کوي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي د خلکو وینځ دی خي رشوت اخلي په همدې بیرغ لاندې دوی دنده کوي خو اما خندګه بیرغ درځي د افغانستان چې د ولسمو د افغانستان د مور په نوم دی د وطن چې مور دی د سربېره د بیرغ باندې خیانت کوي دوی بالکل د شرم وړ دي او له هغه زیات ورته خوښینم خو دا به دی وګورئ چې باندې کې دي دغه څه د بیرغ باندې افغانستان خدمت کوي یو پیغام دی خبره ده چې څوک د ملي بیرغ نو وست نور بیرغونه پورته کوي تاسو پر دې په خلاف باندې راځي د بیرغ باندې ویسي د افغانستان لپاره خزر نه دی بده کې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه تر کوله د کیږي څو پر چې مونږه یو کوي نظامونه رول حال نگران پرونه وسیګو ملي ارزښتونه مسنبال نه هیڅ گاونډي په نړۍ کې هیڅ ملګری نه پاره ته هیوا تصرف باندې نه ګوري تر څو پورې مونږه خپل ارزښت خوندې
وساتو
عموما باید هر څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه د کان دی چې یو کارګر دی چې سلمان دی چې خټګر دی دا ټول باید خپل اندازې پورې د ملي ارزښتونو د ملي هویت د ټول تعالی احترام او قدردانی وکړي څومره چې توان او وسه وکړي هغه بل ورکه چې دی په دې کې چې دی یو د دې لحاظ نه ضعیف دی په احتیاط لري کم لري موقف کې دی حتی با سواد او بې سواد او ټول باید یو غږ سره د ملي ارزښتونو خدمت د ټولنه کې د هر څه لپاره ځای شته خاص په دان کې ویني چې هغه سواددار دی بې سواد دی ماستران دی چې پېژدې ولا دی اندران کې چې سرمایداران تجاران دی هر څوک باید افغانستان ملي ارزښتونو کې خپل ځان وویني هغه چې د ارزښتونو خوندنې ساتلې او د ارزښتونو نه بد استفاده کړي د ولادت ذکر وکړه کې پیدا شوی دی هغه به شکه د سره مور دي موږ لپاره نه موږ دل کې دي او نه موږ سره اخلو چې هغه د همدې بیرغ لاندې د افغانستان د غریب او د مسكين ولست وینځ به شي او د سره ظلم زیاته کې
ټول
کې موږ مو سره نه یو او ولست
اڅه ټول هم نشي کولای مانه احمد زای سیب ځوندی اوسي محمد منیب ابراهیمی افغان مدل هوامدارنګ ټولنیز او مدني فعال بادام احمد زای د ستر دې د مر سره په پروګرام کې وي او بحث مودرلوده ځوندی اوسي خو وخت لري قدم نور دونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اورید لمړی برخه کې مو په دې باسو کو چې البته خلا ځدران مو ملمنه او غیر سره مو په دې باسو کې څنګه کېدای سي په ملګرو ملتونو کې چې دوی ورته کاندید دي د افغان ځوانانو د استاذ په توګه کوم مسائل مهم دي چې هغه باید چیرې ټاکل کیږي نو هغه تر نړیوالو ورسیږي آیا ځوانان کولای سي نور ځوانان هم کولای سي په دې پروسه کې ځانونه کاندید کا کنه په دې مسائلو مخه د پروګرام په دویمه نیمایي کې مو هم د بیرغ ملي ورسمانه باسو کو مننه چې د نمرا سره په پروګرام کې وایي زنګونه مو وهل او نظریات مو سره شریک کړل او همدارنګه ازادي رادیو مو ووريده خبر رسولي
Stay fine.